د طالبان حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخو کې د اسانتیاو د راوستو غوښتنه هم وکړه. د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لویې لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لویې لارې بیارغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیارغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوري حکومت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومتره په سرعت د باد اټکل کیږي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای په 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراد 2 درجو ته لوړه شوې وه رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صد کې و او په خپله عجلې څانګې ته لاړ. او د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول کیف ته د ناڅافي سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو بشري مرستو ژمنه ورکړې. ښاغلي یون پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې جنوبي کوریا اوکراین ته نور د مرمۍ ضد واسکټونه او زغروالي خولۍ ورکوي چې له دې سره به له اوکراین سره د سیول د مرستو کچه له 100 میلیونه ډالرو څخه 150 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. جنوبی کوریا د وسلو نه هم لوی صادرونکي هیواد دی، خو له دې ویرې چې روسیا یا چین به یې له دښمن شمالي کوریا سره مرستې زیاتې کړي، اوکراین ته د وژونکو وسلو په استولو کې له احتیاطه کار اخلي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم پښه نه شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یو شنونکي سره مرکه لرو.
هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه وړاندې کړې ده، خو امریکا ته تلونکي پناه غوښتونکي بیا د دې پروسې له پڅوالي شکایت کوي.
موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آګاهي هم نه لرو چې زموږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. د نورو راپورونو تر څنګ په رواني وسعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورنه. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژي وزیر ویلي چې تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې، خو د طالبان حکومت په جواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دي او د همدې تړون په اساس په د ایران اوبه خور ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبخور الحق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران مهرني مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خاغلي مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهيم رئيسي په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي چې په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د رواني چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویل چې د دې کار لپاره به یو کمیټه د دواړو هیوادونو له هغه کمیسیارانو جوړ شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب تر لاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرلپسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدر اعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې د ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سین کافیو بنلری لادی مخکی جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر اثر لانجی د روان کال په غوی میاشت کې حق مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پاتون د جبه د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حق وختنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له خبرګونونو سره مخ شو، او وروسته بیا په خبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و موردل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپلو بخور له حق څخه یو ګام هم پشانه شي. دې ته ورته څرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د بخور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال تړون ته ژمن دي. په دې اړه احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ایران د انرژي د وزیر هدف له دې څرګندونو څه وو.
ایران سر لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ لامل په هلمند کې وبنوي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ او تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره به نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته به ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل، نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکو کال کې چیرې ورختونه زیات وسول بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوې؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې، نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې پاغه باندې باسو شي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ په لار اچولای. نو دا مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبینی کوي هلته یې حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال کومه وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپل حقابې هم دوه چنده درې چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند مجموعي خپله په ټوله کې د هلمند حوضې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکي بند لري چې د کجکي د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمونو چې د ایران د انرژي د وزیر د په څرګندونو تفسیر یې کولې، نوموړي ویلي و چې هیواد به په هلمند سیند کې د خپل بخور له حق څخه یو ګام هم پشان شي.
ازادي رادیو .com
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه یا د افغان اجسمنت اکټ وړاندې کړې ده. د قانوني طرحه نه یوازې په امریکا کې میشت افغانانو ته د دایمي استوګنې زمینه برابروي، بلکې هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي هم د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ هیله لري او له خپل هیواد بهر میشتي وایي د یو کال په تېرېدو سره یې هم برخلیک لا نه دی معلوم. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې یو ایس سی آر آی اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې قانوني طرحه سنا مجلس ته سپارلې. دغه کمیټې رئیس سکندر نگاش په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې دغه طرحه په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لپاره مهمه بللې. خاغلی نگاش ویل دغه اداره د افغانانو د تخلیه او د مرستو د تمدید په برخه کې د امریکا د دولت اقدامات ستایي، خو په دې برخه کې د قانوني تعدیل بدیل نشته. نوموړي د امریکا له کانګرس غوښتي چې دغه قانوني طرحه هر څه ژر تایید کړي. د افغانانو د تعدیل قانون یا AAA په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کوي. دا قانوني طرحه په امریکا کې میشتو افغانانو ته چې اوس مهال په موقتی دوه کلنو اسناد اوسېږي د دایمي استوګنې زمينه برابروي. د غشان هغه افغانانو ته د ویزي د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي چې اوس مهال له افغانستان بهر امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. هم دې حال کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او خپل هیواد بهر استوګن دي د ویزو د ورکړې او د کیسونو د څېړنې د کارونو له پڅوالي شکایت کوي. په پاکستان کې میشه افغان چې امریکا ته د تګ پیټو کیس لري وای په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او متحده ایالات باید د کډوالو د کیسونو د څېړنې کارونه تیز کړي.
متاسفانه چې په ضرب د 15 میاشتو آر اس سی دفتر هیڅ نوې ارتباط د موږ سره نه لري او موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آگاهی هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري. د امریکای خارجي وزارت چې کومه د انکوایری ایمیل دی هغه ته بار بار ایمیل کړی دی او هغه مونږ ته ویلی دی چې تاسو کیس پاکستان آی ایم ته تللی دی. متاسفانه چې آی ایم ته چې ایمیل وکړو هغه مونږ ته جواب راکړي چې مونږ ته په زرهاو کیسونه راغلي دي او تاسو منتظر اوسئ.
سید برهان الدین هاشمی یو بل افغان کډوال چې امریکا ته د تکهیل لري ازادي رادیو ته ویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کله موږ ته ایمیل وشو دریم هیواد ته لاړ شئ چې کیسونه مو وڅېړل شي موږ له افغانستانه کډوال شو. اتلس میاشتې کېږي چې دلته په پاکستان کې اوسېږو، خو دلته یوازې زموږ د استوګنې د ځای د تثبیت لپاره موږ ته ایمیل شوی او بس. موږ د امریکا له دولت ته چې 12 کاله مو له هغوی سره کار کړی غوښتنه کوو چې زموږ کیسونه وڅېړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې دا هم ویلي چې په دریمو هیوادونو کې د امریکا د پناه غوښتنې کیس لرونکي کسان بې برخلیک او له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په زرګونو افغانان له افغانستان ایستلي او یې په متحده ایالاتو کې د پناه اخیستو مستحق ګڼلي. د امریکا د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د شمیرو له مخې شاوخوا 10,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي په لنډمهالي ویزو په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. ښاغلي پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید فعال وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې ویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دی منل شوی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملی شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایی موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روان اونۍ په پایل کې ویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولې او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي لاره د اوکرين د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسي سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسي د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ، د رواني جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلای دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پوتین همدارس دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبی افریقا ولسمشرانو په بیگانه یو خبرو کې په اگست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګند نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
لا خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه په افغانستان کې د یو شمېر فابریکو خوندان د بازار لنشتوالي د خام موادو لړوبوي او د برېښنا لکموالي شکایت کوي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنه هم د فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، وایي د کوچنیو فابریکو د ستونزو د حل په ځانګړي ډول د دوی د تولیداتو لپاره د خرڅلاو د بازار موندلو لپاره دوی په یوې طرحې کار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنۍ تولیداتو او صنعتي فابریکو دی ودی او د دوی د ملاتړ لژمنو سره سره د دغو فابریکو یو شمېر خواندان د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د بازار لنشتوالي شکایت کوي. د دغو فابریکو خواندان وای خام مواد په لوړه بیه اخلي او د برېښنا له کمښت سره هم مخ دي. په کابل ښار کې د بوټانو د یوې تولیدي فابریکې خواند عبدالبصیر ترکی هم له طالبانو غواړي چې د حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د ازادي رادیو ته وویل
د خام مواد کې زموږ مختلف سرچینې دي، نه یوازې دا چې موږ خام مواد ایران نه راځي یا د چین نه راځي، زموږ مارکیټونه اکثره دوی اوس کور کړي دي، نیولي دي. نو د عمارت صاحب صاحبانه مو غوښتنه ده چې په ګمرکات کې دا ټاکس یا تعرفه لږ لوړه کړي تر څو موږ صنعت وده ومومي. او
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د بوټانو تولیدونکو ټولنې په تیرو دوو کلونو کې په ټول افغانستان کې د بوټانو جوړولو د څه باندې 50% فابریکو د تړلو خبر ورکړ. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافي هم د کوچنیو فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره د طالبانو د حکومت له صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه پر یو پلان کار کوي.
وزارت صنعت و تجارت سره کار کوو چې تعرفه باید د وارداتو پورته شي. موږ نشو کولای چې بندې په واردا کولای شو تعرفه پورته شي، او په یو هدف باندې چې موږ باید عمل صنعتي کوو.
خاتم وکړه د فابریکو د خوندانو د یاد ستونزو په اړه طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند عبدالسلام اخنزاده نظر هم ولري، خو د راپور تر خبرېدو پورې زمونږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا د هني په داسې حال کې چې تازه د غیر الکولي نوشابو د یو فابریکې څښتن د 1.2 میلیون افغانۍ په ارزښت قزاقستان ته د غیر الکولي نوشابو د صادرولو خبر ورکړی دی. په بل خلاد کې د نور قادری کارخانې مسول شاه محمود نوري ازادي رادیو ته وویل
لند وکیږي چې موږ قزاقستان خپل صادرات پیل کړي دي. تر اوسه مو څو مرحلې صادر کړي دي، هغه مشابه چې موږ صادر کړي د انارو جوس او وزره بستې دي، او خوب لرو چې انرژي هم صادر کړو. او په نږدې راتلونکي کې دا تصمیم هم لرو چې قزاقستان او ازبکستان ته هم صادر کړو.
ترګزستان او
ازبکستان هم صادرات داشته باشه. ښاغلی قادری ویل دوی خپل خام مواد له بهر څخه واردوي او هر ورځ له 8 تر 10 زرو بستو بیلابیل مشروبات تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان ارکوزای وای د افغانستان تولیدي نوشابې په سیمه کې ښه بازار لري او د تیرو 15 کلو راهیسې نورو هیوادونو ته صادرات پیل شوي دي. د ښاغلی الکوزی په خبره هر ورځ د کابل او هرات په ګډون د افغانستان په نورو فابریکو کې له 50 تر 60 کانټینرونو بیلابیل نوشابې تولیدي او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو او پاکستان ته صادریږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 4500 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغان ځوان ذکریا مبرم ندری وای په ډیره بیوزلۍ کې زده کړې کړي او سی خپل 400 بیوزله ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي. ذکریا وای د زده کړو دورې سختي او انګیزه ورکړه چې د هغو ماشومان او زلمیانو لاسنیوي وکړي چې د پیسو د نه درلودو له امله له زده کړو محروم دي. په دې اړه راپور لایوي خبرتیا ورسته.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو.
ذکریا مبرم نادری د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی او اوس مهال د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی د افغان مونیس په نوم یو ښوونیز مرکز لري چې یو برخه یې بېوزله ماشومانو او زلمیانو ته ځانګړې شوې ده. ذکریا ازادي راډیو ته وویل 400 هغو ماشومانو ته یې د انګلیسي ژبې د زده کړې وړیا فرصت برابر کړی چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
تقریبا 400 کوده کس کې
400 ماشومان دي چې موږ وړیا جذب کړي. دوی رښتیا هم اړمن دي او فیس نشي ورکولی. دوی ته مو د انګلیسي ژبې وړیا یو کلن تدریسي بهیر پیل کړی دی.
ښاغلی نادری وایي ځکه یې نورو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړی چې یو وخت خپله هم له ورته حالت سره مخ و.
انګیزه تلخه که در گذشته
هغه وخت چې ما درس وای ډیر ستونزې وې. فیس او د لارې کرامي ورکولای نشوه. له همدې امله انګیزه را ته پیدا شوه چې خپل ښوونیز کورس ولرم چې هغه ماشومان او تګی زوران چې فیس نشي ورکولای او اقتصادي وضعیت ښه نه وي لاسنیوي وکړم.
په شکل رایگان جذب کردیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د وړیا ټولګیو لګښت د کورس له نورو برخو پوره کوي او تر اوسه هیڅ بنسټ ورسره همکاري نه ده کړې. د دې کورس جوړیدل سبب شوی چې ځینې هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري د کار او عاید څښتنان هم شي. د دې کورس یو استاد امان الله حسن ازادي رادیو ته وویل
یو تن د دې کورس له استادانو څخه یم چې دلته په شپږ زره افغانۍ کار کوم او د دې کورس د رئیس څخه نړۍ مننه چې هم موږ ته داسې یو موقع برابر کړی چې زه د دوی څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړم او په هغې زه کولی شم خپل د ژوند مشکلات حل کړم او هم د هغه ماشومان لپاره چې دوی وس نه لري بې وزله دي دوی راشي دلته زده کړې وکړي په وړیا توګه.
د افغان مونیس ښوونیز مرکز یو زده کوونکي فهیمه معروف د دې کورس په اړه وایي
کومه درس می خوانم
په کورس کې یو کال کېږي چې وړیا درس وایم. له شرایطو یې ډېره راضی یم. زموږ د پرمختګ باعث شوی چې په وړیا توګه درس وایو او وکولای شو وطن ته خدمت وکړو.
شعر خود خدمت کنیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د دې وړیا ښوونیزو ټولګیو تر څنګ له کار او زده کړو محرومو ښځو ته د حرفو د زده کړې فرصت هم برابر کړی.
خورمای که از تعلیم
حق میرمنه چې لزده کړو پاتې وي کوم کسب هم زده نه وو اقتصادي خراب وو. موږ له دې ډلې 15 میرمنو ته د خیاطۍ مریګنډلو او اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړې او اوس د خیاطۍ اولس کارځایونه زموږ په مشرۍ فعالیت کوي چې له دې لارې ډېری میرمنې خپل او د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي.
ذکریا مبرم نادری له افغان ځوانانو په ځنګړې توګه له سوداګرو غواړي چې بېوزله ماشومان او ځوانانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ز بریالی مد لغمان ولایت میمت الله خار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگا مخام باران سوی دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیگانی وڑی دی او انده چې یو بسته کې لګوړې او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي چې څو یو کومه جامسته کول شي چې ولستر یو پرخونده وکړي موږ دا چارواکو ته هغه موږ راستو چې تاسو په خپل واضح واوري والسلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مج د هلمند ولایت بغرام ورسوالی کې ټلیفوني خدیا نسته. سړکار مې ډیر خراب دی نو مج هله کوشش ته چې زموږ آواز تر لوړو مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه ده افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت یو بیان لمخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شمه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسد و او په خپله عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 ورځ نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول. او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ ریپورت له اسمت څاروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په یولسمه نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو نه شپېته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې دوه ویش اووره لوبه ترسره کړه او د دوو وکټونو په تاوان درې اچیا منډې کړې وې، چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په اتمه نیټه ترسره شوه، چې افغان لوبډلې د یو سلو دوه څلوېښت منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړۍ توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د درې سوه دوه دېرش منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر دوه سوه څلور پنځوس منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز یو سلو څلور پنځوس منډې وکړې، چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي، او ابراهیم زادران بیا پوره سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې یو سلو نه اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونې کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په یولسمه نیټه ترسره شوه، چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شوونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت اوورونو کې د یو سلو اووه ویشت منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټي اخیستي وي او په لومړی لوبه کې غوړه لوبغاړي هم نوول شوی وو. د دې لوب لړۍ د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوب لړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې لخپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان د سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزی سیالۍ تر سره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت خار کې تر سره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یاد سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې تر سره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم تر سره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالانې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوه لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر ملوای.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 ویکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یاد لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل شپږ منډې کړې وي. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د 6 ویکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 15 ویکټې هم اخیستې وي د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې بعد د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان ته لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، ویلي افریقا او انګلستان و نوري لوبډلی وچ یاد نړیوال جام ته لاله وړاندې رسیدلې وي. دا بل نړی ځل وچ پنځو سوریز نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغه ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالي وګټي. د غرا زیمبابوې او ایرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړي توپ لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه دا پیدا کړي. ټاکل شوی چې پنځو سوریز نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په پنځمه نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان په خپل لومړی لوبه د اکتوبر په ومه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. تغراز دوی مسالې به د اکتوبر په 11مه له هندوستان، په 14مه له انګلستان، په 14مه له نیوزیلند، په 23مه له پاکستان او د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره وکړي. دغراز د نوومبر په 2مه نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 1مه نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 3مه نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19مه نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوب لړۍ دریم ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریم ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایي هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریم ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلما آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوی آسټرالیا ګټلې او درېیمه انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6مه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کامینز 25 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 20 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 251 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو دا ځل کریس وکس او سټرات براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19مه د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یا د سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 14مه نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوې لوب لړۍ، د عثمان غنی د نغوره کولو، راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیلې له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلادیش کی چا سیریز نو گٹل افغانستان اول میچ مخ کو ګوري دی کوئی کنډیشن دی دی کوئی کنډیشن سره مونږ دغه سې نو سوبل دے دل لکه څومره چې هغه بلد دی خپل کنډیشن سره دی خپل کنډیشن نه ګټ اخلي نو وی تپکتو سرا دوی پر سٹریٹجی جوړی نو دغه هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه په لاول میچ کې مخاب لوبه وکړه په دوه میچ کې ورته څه بیټینګ شو درېدل په دریم میچ کې تبا د موږ لوبغاړي لیک ریلیکس وو لیک ریلیکس کړئ نو کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ځل لاړه چې بیا کنټرول کول ډېر سخت دی نو اوورآل ته وګورو یو بهترین پرفارمنس ده نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو
افغانستان بنگلہ دیش کے ماتی ورکی بغیر آسٹریلیا انگلستان ہندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي په لوبډلې کې نه وګټي بل پښتنه د لډېر وخت لیدل کېږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کوي یو وخت چې اوپنرانو افغانستان ته ښه سټارټ ورکړي یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر توپوهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډېر وخت نن هم هغه ستونزه وه د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټ یو اخلي نو موږ ته میچ ډیر اسانه کوي هم دغه چې موږ اوپننګ بیټنګ ده چې هغه په سر کې وکړ او په تر سره کې تر څو چې موږ هغه پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ انګزونه وکړي او باید وکړي نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیئرز آؤٹ آف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین پیږي نور کوم څه نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټو سره دا ان شاء الله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو نور دغه څه کیمپس لرو نو ان شاء الله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته خپل پوزیشن نه جوړ کینم او نو موږ نور لوبغاړو ته چانس نه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبغاړو جوړ کو چې هر چا رول باندې هغه ټول لوبه کړی وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو له نور څخه پریکټس کوي
یو پل چې د کرکټ سارون کې مینوال نن سبا ډیر یادی او اندېخمن دی ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خراب لوبی دی چې هغه ډیر وخت په ورځنیو سیالیو کې خپل پرفارمنس نه کوي ستاسو لاند د نوموړي رول په ډیر زیات مهم دی احمد شهیدی ته څه کول په کار دی او څه برنامه ورته لري
د مپ فکر سره احمد شهیدی کتا وګوري کر احمد شاه وګوري کر نور دغه میډل آرډر بیټسمن وګوري دی ډیر خپل پرفارمنس نه په پخوا کړی دی او کله کله ما زګه مت شو ویل چې سړی اوټ اوف فارم کیږي کله کله د اوټ کیږي د کرکټي وایي صدا نو موږ دې ته داسې نو سویلای چې موږ د چینج کو یا پلیئر چینج کو پلیئر چینج کولو کې د ما په فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي انالیسټ ور سره د بیٹنگ کوچز ور سره دي نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سنټر کې دي هغه کوچز هم کثیر کیمپ کې تاسو پیاد وی هغه یل تسلی نو هغه شیان د کوچ سره ډیسکشن دی هډ کوچ سره ډیسکشن شو دا چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي نو ان شاء الله موږ په افغانستان کې په داخل کې څه تصمیم ورته نیولی ده میډل آرډر بیټسمنانو ته لوور میډل آرډر بیټ
د میډل آرډر په د بیټسمنانو یادونه بیا هم کوو رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کنه جی ملا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکړي یا احمد شاه نو تاسو دغه د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ کوم برنامه شته
بالکل مونږ بیک اپ لرو او ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډیر کار شوی دا او دوی ډیرې ښې لوبې ترسره کړې دي پخوا باندې نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته دغه ستاسې به کتلی وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زمبابوې کوالیفای نه شو نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
لڑی کی یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو لډیر وخت لیدل کیږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټک توپ چونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپ چونکو راشي سلیم ساتي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو ولیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نه ښکاري د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر ک الغه نو روسه سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی دغه د اوسط ډول دغه د توپ چونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سل سلوي پورته توپ چونه و نه کړی شو تاسو په دغه درې توپ چونکو کې چې ولو بيدل عبدالرحمن سلیم صافی او زیاد بر د چال ډیبیو نډیر متاثر شوی او فکر مو کې چې د نړیواله لوبو ته چمتو ده
د ما فکر تاسو یو بولر پکې هیر کو بهادر مومن نو دغه درې سره فاست بولر سي دي دوی ډیر استعداد لري نو ان شاء الله د موږ په کوکس دا وی چې کومې دي کې نیمګړتیا وی دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دې چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتواله چمتو شي چې د فل ممبر خلاف کو بولینګ تر سره کړي نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډیر کانفیډنٹ ډیر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو دغه سي کانفیډنس لی کانفیډنس د سلیم صافی سره کمو نو ان شاء الله چې پراتول کو لوګو کې وتا شو ګولې چې د ډوډ کانفیډنس لیول باندې هاي شي او سره وفادار مومن موږ نه هیرو ان شاء الله د موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیدو دغه سي به مرزو او موږ ای ټیم او سره جوړ کړی دا د ای ټیم ورستا ای ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته سي شانس پیدا نه شو الته نو الته به د پوری ولوبېږي ان شاء الله
تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی نو هیله مندی شته چې په شل ورځو سیالیو کې به د افغانستان استازولي وکړي
بالکل یو بهترین بولر ده نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پېښ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنت ته وګوري نو فاینل 11 څنګه وګوري دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پېښ وګوري نو د ما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده پېښ پېښ لري ځوان ده نو کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي کې به تاسو وګورئ چې ډېر ښه بولر دي نو دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن په پاو وخت کې څنګه نو موږ شینو شوی لای نو د کې به ډاکټران موږ ته به ستاره مشوره راکړي
یو بل کیسه چې نن سبا ډېر په رسنیو کې دا تقریبا د موضوع نړیوال هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې اغه په یو نصفي ډول له یو ورځنۍ سیالي هم لري شو له شلوریزو سیالي هم لري شو او هغه بیا اغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه دا اول مو له دوړو لوګلو لري کړه
زبا یو شی کلیر کوم په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څو خارج لیدونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدل دا سیمه خبر نه وکړي ما دغه څه خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکمه کچیرته زو وایم چې افلانکای خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلندا وکټ باندې بیټینګ نشي کولای نو خپل کا غلندا وکټ تر نه لري کی او کچیر دا سره ولي کی چې دا خو پلیر نه ده اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ شروا کې ویلی چې داخل لوغاړي نه ده نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر پرداخت کوي چې دوی یو پیش پکې راوخلي نو د ما هیڅ کلم دغه شنو وی دي ما سره مثال ورکړ او مال کشیر ته مونږ زیاته کوو یا مونږ نه لوبو نو نور کوم لوبو نو هیڅ کله د مور دی لیګونو معیار نه دا چې چې سو په لیک کې لوبي کې سو کال ته پرفارمنس وکي مونږه کرنٹ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د مور سره په لوبو کې وي مونږه هغه ته ګورو او ریکوایرمنٹ ګورو هغه ریکوایرمنٹ ډیر ضروري دي ټیم لکه تاسو چې مخکې خپل ویلې چې مونږ اوپننګ ډیر ښه ځلېږي چې کله دی ولا ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې مونږ په کوم ځای کې دی ځای او بیا ګوري مونږ دا ټول کنټریکټډ پلیران دي دوتا افغانستان کرکټ بورډ ټول تا قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي د دې موږ په بیک اپ کې به یې یا کله چې موږ ضرورت څو موږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره ده اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبیږي په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منټې په عوامو میچ کې وکړي هغه پرفارمنس یې وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وو هلته که تاسې زاده وګورئ په زرغون جام کې هم هنډرډ وکړل تاسې که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو تاسې د مډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې د تاسې چې وویلې چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بیرته هغه خبره تاسې تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو